د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېمه غونډه کې د خپل حکومت د مانداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسنن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلی چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېمې غونډې څرنګوالی څېړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب څه نه دي ویلي. ټاکل شوې د دوحې درېمه غونډه د را روانې جون میاشتې په 1 جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د خوست او دوبۍ ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایي شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. دغه وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مستقیمې دوړخیزې الوتنې نن د خوست له نړیوال هوایي ډګره پیل شوې چې په اونۍ کې به دوه ورځې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبۍ ته کیږي او په عربي هیوادونو کې به افغان مسافرو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. په دلوي میاشت کې اریانا افغان هوایي شرکت هم د خوست او د الاین ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکړی و. ورسته له دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه، د اسرائیلو پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل ګڼ وګړي له نتنیاهو غواړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدراعظم دا موافقه ومني دوی به د ده د حکومت د رنګېدو هڅه وکړي. نتنیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې د ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه چې هغه یوه اسرائیلي موافقه بللې کمزورې شوې ده. پرون ناوخته هم په اسرائیلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپل حکومت څخه د یرغمل شویو د خوشي کېدو لپاره د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له دفاع وزیر لایټ استن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې کړي. دواړو لورو په سنگاپور کې د شانګریلا د ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. زلنسکی په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافعې دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې رئیس لخپلو لویدیزو شریکانو څخه د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کوي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې په دفاع کې اړتیا ورته لري. او د کرکټ د نړیوال جام شل اووره سیالیو په لومړۍ رسمي سیالۍ کې تیره شپه د امریکا متحدو ایالاتونو خپل سیال کاناډا ته په 2 ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د ټکساس ایالت په ډالاس ښار کې وشوه، کاناډا په خپلو شلو اوورونو کې د 5 لوبغاړو لس بایللو وروسته 104 نوې منډې وکړې، خو د امریکا لوبډلې په داسې حال کې چل 4 لوبغاړي سوځېدلې وو په 18 اوور کې هدف پوره کړ. د کرکټ په سګنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په 4 ګلوپونو کې لوبېږي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربا، ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره یو ځای دی. په دې نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه د 3 په ورځ له یوګاندا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. را سره اوسئ قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په دې اړه په یوه مرکه کې به واورئ چې یو پل د دې خلکو ستونزه څومره حل کولای شي.
دلته خو پل نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتې کښتۍ بیړۍ بغیر کېدې، بیا هلته چې پل جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیخو نخلاص و مونږ د دې ښکاری.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د سرکونو او لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سراک مران ده زو په اسمار کې وړخلو، هغه په ورانو سرکونو کله په شام باندې راوړو او کله ګاډی راشي په ګاډي کې راوړو، هغه راته په داسې قیمت باندې پرېوځي چې دې غره ته راخېژو زموږ بېخېژولی.
په نور موضوعاتو کې واورئ چې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز جوړ شوی.
دلته د دا دپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کړم، یو عالم راسه جوړ سي یو درس زده کړم، دغه د خپل د سبقان دپاره غلی شو تعلیم راته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په سنگاپور کې په یوه غونډه کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ ځانګړی پروګرام لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې په اوبو کې د ډوبې شوې کشتۍ په پیښه کې سیمه ییز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل په دې پیښه کې 8 کسان مړ شوي، 14 ټپیان دي او 12 کسان تر اوسه پورې تریتم دي. خو پرون نوموړي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې 9 جسدونه ترلاسه شوي او 6 کسان تریتم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خپلو عزیزانو په غم غمجن دي او د خلکو د ستونزې د اورې او نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره د یو بل پله د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په 2 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 کسان مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:00 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پیښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا 8 کسان شهیدان شوه، په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان زخمیان مونږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د 9 کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او 10 کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په الحال او وراره مې تقریبا چلنه حاله سوکار وی
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاده پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل
خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یوه زنانه عمر یې 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر یې 8 کاله او یو یوه جړۍ وړه چې عمر یو نیم کال او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره مخ یم.
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلي پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتې، للپورې او مومندري ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستل چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د تلفاتو تازه ارقام کوم دي تازه چارواکو ویل دي چې په دې پیښه کې 8 کسان مړ شوی دي 14 ټپیان دي او 2 کسان لا هم نادرک دي. د دې پیښې د څرنګوالي او د سیمې د موقعیت په اړه مې د اوتمنزو لیسې له ښوونکي کرامت الله نورزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې د پیښې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
تاسو ته پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، دغه سین هم زیات شوی او د بارانونو دغه هم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي. هغه کومه تنادي بیړۍ چې وه هغه خو نه وه، ځکه چې زیاتې شي هغه خو محدوده ساحه هغه بیا بندېږي. دغه جنراتوري بیړۍ وه، دا وړۍ دې کې نفس ډېر زیات و، درې دېرش کسه سپاره وو، خامخا ماشومان هم ورسره وي، ګنډې هم ورسره وي، کیروبار زیات و. او دغه منځل جنراتور ګل شوی دی، د خلکو دغه زیات شوی. یو کس ټوپه بس بیړۍ ته اوبه ختلې دي شوی ده.
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کښتیو په وسیله په دې لاره باندې تګ را تګ کوي؟
ما تقریبا څلور څلوېښت کاله عمر ما په دغه باندې دا څلور څلوېښت عمر دا خلک په دې کښتیو کې او وړي تنابي کښتیو کې تنه پړند کړي. نو د دې نه مخکې مو پخوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوی د دې خلکو دغه میل شوي دغه تګ را تګ کېږي.
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري، چا تر اوسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی؟
نه، دلته خو پول نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتي کښتۍ بیړۍ بغیر کې دی، بیا هلته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او موږ د دې ښکار یو. دلته اوسه پورې پول ډېر خلک راغلي وای، خو پول یې راته نه دی جوړ کړی.
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنیو واکمنو نه؟
اوسنۍ واکمنو نه هم کړې ده، مخکې هم کړې ده، ډېر خلک راغلي، سروې هم کړې ده چې مونږ به درته دا کیبلي دا غبره جوړ په وای پول او دا خو یې چامې چام تر اوسه.
نورزای صاحب، څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي؟ یعنی که پول جوړ شي، تر کوم ځای پورې پول جوړ شي، او که کیما یا هغه کیبلونو باندې چې پول وي کنه، هغه که غواړی کومې خواته یې غواړی، دا فاصله څومره ده؟ په دې باب لطفا معلومات راکړئ.
دا خو پول به ډېر ځکه فاصله ډېره زیاته ده کنه، پول خو امکان لري چې جوړ شي، ځکه دا کال په کال دا کیبل دغه که جوړ شي دا به ډېر زیات خوي. نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر، یو نیم کیلومتر.
ها، او دا فکر کوي چې پول د لار مشکل نشي حل کولای؟
دا پول ولې مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي؟ خو چارواکي چې راځي هغه پول بې مصرف په زیات راځي، بس چې جوړ شي دا خو ډېر مشکلات نه بخلاص، دا مشکلات سره اخته یو.
ستاسو د کلی اوسیدونکي چې په دې کښتیو کې تګ راتګ کوي روزمره، د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ته رسیږي نورزای صاحب؟
زه به تا ته اوس ووایم چې موږ هلته یو لیسه لرو په دې کې، دغه تقریبا د شلو نه تر دېرشو پورې ښوونکي هم روزانه راځي. هغه د لیسې تعداد هم چې دی 1300 نه د 2500 پورې زده کوونکي لري. نو دغه نفوس چې هم دی، نو نفوس هم تقریبا 400-500 فامیل هلته اوسیږي، کورنۍ 400-500 کورنۍ. بیا دې خویم دي چې د همدغې پله د وجې نه زیات چې دا پول نشته ډېر زیاتې دي پراته دي، اخوا زندګي نه کوي که نه یې ټول دغه بزګران چې دي ټول کار اخوا د ورځې کوي، خو راځي د همدې وجې نه چې پول نشته کور نه شي وړی، که نه کور هر څه هلته دي دې خوا راوختي دي.
د ننګرهار ولایت د مومندری ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د دې مرکې د ټیټ کیفیت له کبله له تاسو بخښنه غواړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د خوندیتوب او بخې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د محدودونکو پالیسیو په پلي کولو سره د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقص کړي، او خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقوقو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکي په نښه کوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودونکي پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي، او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW کارا سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه، پازار ډول دودې ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و، د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجې د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه په پای پورا بر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نورې غړي ورته معرفي کړم.
د کابل خریوی بلی اوسیدونکي چې د همنه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی و.
خپل پویدلم چې ما جاب سم دی، مګر فقط یو بهانه و چې غوښتل زه ما وډاره کو، یا همدا خپله پروسه په معاملي کو چې یعنی ښځې وډارې شي بیرون تر تګ منه شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړي دي، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې همدا شان اغلی طالب چارواکي په دوامداره توګه خبریالان، ملکی کارکوونکي، د بشري حقوقو مدافعین او د افغانستان پخواني حکومت مڅره تړلي کسان په نخه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاري. راپور زیاتوي افغانستان د حقوقي وادونو له ډلې څخه دی چې پکې پراخ جرمونه کیږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په سنگاپور کې د کلنۍ امنیتي سرمشریزې په ترڅ کې د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سویس د سولې کنفرانس جوړ شي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات واوري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ امنیتی سرمشریزې په وروستۍ ورځ د نړۍ له ګڼو رهبرانو سره وکتل. هغه په دغو کتنو کې هڅه وکړه نړیوال شریکان له اوکراین سره چې له څه باندې دوه کلونو د روسیې له غیر مواجه یرغل سره مخامخ دی نور ملاتړ ته وهڅوي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جون پر 15 او 16 د سویس د سولې کنفرانس جوړ سي، خو زلنسکي د دغه کنفرانس د کمزوري کولو لپاره د چین د هڅو خبر ورکړی دی. زلنسکي ویلي د جون میاشتې په نیمایي کې تر سلو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو په اوکراین کې د سولې په باب د سویس په جوړیدونکي غونډه کې د ګډون ژمنه کړې ده. روسیې له کله چې شاوخوا دوه کاله مخکې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی، د سنگاپور په غونډه کې حضور نه لري. په سنگاپور کې د اوکراین ولسمشر او دفاع وزیر ولودیمیر زلنسکي او رستم عمروف د امریکا د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لوید آستین سره تر یو ساعت د زیاتې مودې لپاره وکتل. دا کتنه داسې وخت وسوه چې واشنگتن د کیف لخوا د وسلو د کارونې لپاره خپل محدودیتونه لري کړل او اوکراین ته زمینه برابره کړه چې په ښکاره په روسیه کې دننه ځینې اهداف په نښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یا پینټاګان یو چارواکي ویلي چې ښاغلی آستین د اوکراین د غښتلي ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد بیا ټینګار وکړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي، دواړو لوریو د خپل استراتیژیک دفاعي شراکت د لا پیاوړتیا ژمنه هم وکړه. زلینسکي په ټلګرام کې لیکلي چې په دې کتنې کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو پر پیاوړتیا، د غرض د کیف او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر له اوږدې مودې له خپلو لویدیځو شریکانو د خپل هیواد لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې په دفاع کې ورته اړتیا ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سنگاپور د شانګریلا ډیالوګ امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د دواړو ګوندونو له استازو سره کتلي وو. هغه ویلي دواړو لوریو ته معلومه سوه چې د امریکایي وسلو د کارونې لپاره اوکراین ته د زمینی برابرول مهم دي، څو وکولی سي د روسیې په قلمرو کې دننه د خارکیف په سرحدي ساحو کې اهداف په نښه کړي. زیلینسکي ویلي په دغو کتنو کې پر روسیې فدراسیون د بندیزونو د نورو فشارونو راوستلو موضوع هم مطرح سوه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام لومړنۍ سیالي د امریکا متحده ایالاتونو وګټله. په دې اړه لاند راپور لرو چې د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس نور موضوعات. د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شال خوړ درې اوسیدونکي د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا په اوس وخت کې هم ناروغان په ډیرو ستونزو سره تر ښار او روغتونونو پورې رسوي او د ارتیا ور خوراکي او نور توکي پشا او څارويو خپل سیمه ته انتقالوي.
د کونړ په ختیځ کې د پرتی اسمار ولسوالۍ د شال خوردري شاوخوا 2000 کورنۍ د سرک له خرابوالي او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ګڼو کلیو ته سرک نه دی رسیدلی او تر کوم ځای چې رسیدلی هغه هم تنگ کندو کپاره او په بد حالت کې پروت دی او په هر موړ کې د موټرو د خویدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو ویره شتون لري. ځایي اوسیدونکو راته وویل همدا لامل دی چې اوس هم د پخوانیو زمانو په څیر ژوند کوي. عاجل ناروغان په جنازو یا پر شا تر موټرو رسوي. د خوراکي او نورو اړینو توکو په انتقال کې هم بلا ستونزې ګالي. د یادې سیمې یو قومي مشر محمد هاشم
چې سارا کوم زو پاس مار کې وړو هغه په ورانو سرکونو کله په شام باندې راوړو او کله ګاډی راشي په ګاډی کې راوړو هغه راته په داسې قیمت باندې پرېوځي چې دې غره ته راخېژه زموږ بېخېژولی په جنازه کې وړو کنه په شام باندې نو سارا قرآن ورېدی او ناوونه ورانې سیلابونه راوتلي. دغه حکومتونه زموږ سره وشي بس خره بېخي د ګاډو تا خو بېخي قدم کېږي نو د دې نه پورته ګاډی نه شتلی.
ځایي اوسیدونکي وایي په تېرو کلونو کې د حکومتي چارواکو او مؤسساتو له پامه غورځېدلي وو او همدا لامل دی چې د سرک په ګډون د ژوند له هر ډول لومړني وسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بارانونو او سیلابونو چې کوم سرکونه ورته ویجاړ کړي د هغې په بیا رغونه او پاتې کلیو ته د نوي سرک په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې د شاوخوا 60 سرکونو د رغولو چارې روانې دي او چې کوم ځایونه پاتې دي هلته به هم کارونه پیل شي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
60 سرکونه په کونړ کې چې په هر ولسوالۍ کې 30 سرک روان دي د خلکو د احتیاج د حلولو لپاره انشاءالله ولعزیز هغه کارونه مو سرته رسیدونکي دي. کم چې پاتې دي په راتلونکي انشاءالله پروژو کې به نیسو چې د هغه د ډبلیو فی د مالی لګښت دغه پر سرکونه شروع دي. دغه ځنه د سرکونه دي چې غرونو ته وختل. زموږ کوشش دا دی چې راتلونکي 3 پورې د دونی وکاله پورې موږ په کونړ کې د سې باندې هم ونیو چې هغه ته سرک نه تلې. دا زمونږ اعظم دی.
کونړ یو غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې ډېری اوسیدونکي په لرې پرتو درو کلیو او بانډو کې ژوند کوي او اکثری د سرک په څیر له ډېرو لومړنۍ وسانتیاوو بې برخې دي.
له بازارونو، له لوبغالو، له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوی دی. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیم ماشومان روزل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د اورزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړ شوی مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې تر څنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنې پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنې په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نه شي کولای، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوب وي، داسې معیوب وي چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوچنیانو روزنه نه شي کولای. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي مواد او سبقانو ارسه ترتیب مجورته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستی میندو تور لغاړې ده چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي، هغوی هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی وو، وی ویل چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغه یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر ده نور ده هر چا سره پیو رقم سره به روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر و نکو، هر څوک مسئول ده، مسئول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډ ورکول سوی زیات خوشاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوی ده، وایي زیات خوشاله دي.
دلته د پاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کوم، یو عالم را سره جوړ سی درس زده کوم، دغه د خپل د سبقان د پاره غلی شو، دغه تعلیم را ته کې ډیر ځین خوشحالي
یو چې دلته موږ د روزنتون تر لیږلی یو، او موږ دلته ش پالنه را کوي، د ش درسونه را ته وای، دلته ش جوړي او پالنه را کوي.
که هم دلته د احمد الله او بریالی په څیر د 200 ماشومان ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
He was always going to finish it with a slog sweep. د کرکټ شلوریز نړیوال جام لوبړنۍ سیالي د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ تر سره شو چې امریکا د 2 وکټو په تفاوت وګټله. یاد سیالي چې د کابل پر وخت نن یک شنبه سهار 4:30 بجې پیل شوه، او امریکا د لوبي په چو وګټله تو په چو نه غوړه کړه. کاناډا په شلورونو کې د 15 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته یو سل څلور نوی منډي وکړي. د یاد لوبډلې په ګټه نونیت دلوال یو شپیت او نیکولاس کیرټون یو 50 منډي وکړي. امریکا ته بیا په توپ اچونه کې هرمیت سنگ، کوری اندرسن او علی خان یو وکټ واخیسته. کوربه لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره سټیفن ټایلر او مونک پټیل لوبغالي ته ورولېګل، خو نه توانېدل چې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. تر دوی وروسته اندریس ګوس او ایرن جونز لوبغالي ته لاړل او هدف یې په 18.4 اورونو کې پوره کړ. ګوس 15 او جونز بیا 4 نوي سوځېدلې منډې وکړې. دا د امریکا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په شل اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي او بیا خپل لومړی سیالي ګټي. امریکا او کاناډا په الف ګروپ کې قرار لري چې په ډله کې ورسره هندوستان، پاکستان او ایرلند هم یو ځای دي. ټاکل شوی چې دویمه سیالي به د بل کوربه ویسټ انډیز او پاپوا نیوګینی ترمن نن یک شنبه د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شي. د ویل ده چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون میاشتې په څلورمه نیټه له یوګاندا هیواد سره ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اوومې ورځې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه خبرونه. طالبان وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوحې په درېیمه غونډه کې د خپل حکومت د معنیداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره د ښاغلي متقی د کتنې خبر ورکړی. د دې وزارت په بیان کې راغلي چې په پرونۍ کتنه کې ښاغلي متقی ویلي د دوی حکومت د دوحې د درېیمې غونډې څرنګوالی څیړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ باعث شي. په خپله نیکلاسن د دې لیدنې په باب تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي چې د دوحې درېیمه غونډه د راروانې جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې به دوام وکړي. طالبانو رسما نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د خوست او دوبی ترمنځ د کامیر د خصوصي هوایی شرکت د مستقیمو الوتنو د پیل خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا مستقیمې دوه اړخیزې الوتنې د خوست له نړیوال هوایی ډګره پیل شوې او په اونۍ کې به دوه ورې د یکشنبې او پنجشنبې په ورځو له کابل څخه خوست او له خوست څخه دوبی ته کیږي. ورسته لدې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې موافقې طرحه اعلان کړه. د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیلو ګڼ وګړي له نتانیاهو وړي چې دا موافقه ومني، خو د هغه توندلار ښي اړخو متحدانو خبرداری ورکړی چې که صدر اعظم دا موافقه ومني دوی به د ده حکومت ړنګ کړي. نتانیاهو ویلي تر هغو چې په غزه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د دوی شرایط ونه منل شي په غزه کې دایمي اوربند به پیل نه شي. له دې داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن لخوا پیشنهاد شوې موافقه کمزوری شوې ده. پرون ناوخته په اسرائیلو کې د یو پراخ لاریون پر مهال چې د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو د کورنیو غړو رهبري کوله، لاریونوالو له خپله حکومته د یرغمل شویو د خوشې کېدو لپاره د عملي اقدام غوښتنه وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره د خپل هیواد د دفاعي اړتیاو په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ د امنیتي غونډې په څنګ کې سره کتلې دي. زلنسکي په ټلګرام لیکلي چې په دې کتنه کې د کیف پر دفاعي اړتیاو، د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو پر پیاوړتیا او همداراز د کیف او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر چمتووالي بحث وکړ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مې ورځ خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلوېخ نوري کاله لري پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتورۍ او حاضره بللي.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې در تلویسی ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا بسنه نه کوي. هغوی غواړي خصوصا د یوې ادارې په حیث د حکومت
د دوحې راروان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیض خبرون راوزی کلوای مرزو گتم داتر لیده بیاوائی تو دا کندار چخه اجازه ویسی زفکر کومه چی دا خبال دا شویی چی دا تالیوان و ترمند اقوزت پا کندهار کدی او تو چی دا کندهار شیخان فیصله کدی حقا بکیجی
خود چون نم کمی مندی رامندی چی دی شروع کلی دی مخیر غنده نه دا آغا که دا سیخ کاری چی دی کوشش دا که یو سا او اتمنانون دی هم تلاسه کلی دی چی دا غنده بوشی او طرفین با پکی گردون ایکی کما ناسه چه طالبان خپل په منځ کې اوکراین کمیسیون سیاسی دی مولی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زمو په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی ویزی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي د یرا ته راځي نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده خلک د سربند ته ځي ودالې ته ځي ودا باغو ته ځي 15 ورځې دا میله کوي دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح دپاره په دا باغ کې دلې غیږې چې د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو دلې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسیې او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هېر شوي هېواد په اړه یې د چنبازۍ یو نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیره اونۍ د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لیست نه د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې وه اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته. روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
بلته څو خبرې دي. یو خدا ده چې په عیني وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اخطار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیه طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري هم د مرکزي آسیا لپاره هم د روسیې لپاره هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه واوسي په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او کچیر خطر احساس او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځ وباسي. لکه الزواهری چې په کابل کې ووږي، د بایدن دغه استدلال وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوی رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي. او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسته طالب وو، پر ځای یې د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوي مارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نه نیولې تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي سیستم ته راولي او ارزه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغېزه نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېمه مادې په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکیې ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
تاوانونه تاوان همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه اوږدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی تاوانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغوی باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغوی د خند او ځنډ باعث ګرځېږي. او د دې ترڅنګ طبیعي خبره ده چې د افغانستان د اوسني نظام او د ترکیې جمهوري دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکې اړیکې کمرنګه او بې خونده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. داسې ولې د ترکیې جمهوري دولت دا پریکړه کړې ده؟ یو دلیل دا هم کېدلی سي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې، چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیې جمهوري دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د ترکیې جمهوري دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله یې راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د ده په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چېرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایله به یې دا وي چې د ټامبست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چېرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمې وبوي، اولیت به کمې و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبانو نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وي نثاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدای دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني.
نو طالبان هم دغه د پارن او د پلانک ترمنځ راګیر دی او وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
او څنګه واره کندهار ته سرور خاره کو هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لرې د ژوند لپاره اړولي دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د فرمان لمخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار پر غنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو ترڅنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غېږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړی دا میله دا د پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دي، دا د لیرا د غیزې د دغه د پاره میله د پاره د لیخ په غیزې باسي
تخت خپل ولسوالي هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمنه کګان دا د هغه وخت ده، د دې وخت ډېر بیخی ډېر وخت کې زیاتې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. په خوا خچور خلک او ټوټه راکړه نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریان د غیراتیانو غیږي ډېر شي غیږي وزنه سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي په شوبسي وي دي. بالا دا یو شایسته غیږي دي، د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
په شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلیو دلی د تفریح د فاره په دا باغ کې دلی غیږي چې د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلی تفریح کوو.
او تیرونه بلاخره د افغانستان په 1100 ټنه شوکانی بار هغه لمرنه اورګاړي د ترکی وان خار ته ورسیده چې څلوي خورځ وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاړي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاور کې د ګمرکي ستونزو لامل درولو، حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لږه لارې په ارزان ډول له افغانستان، ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټنه پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوي ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوي ورځو نه مخکې رسیدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. په ټولنیزو رسنیو د کابل ښاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې مشي او پنګوال وای دغه تجارتی کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې $1 میلیون پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري.
تقریبا سی فکر وکړه چې په حدود یو $2-3 لک پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړو چې د خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپله خبره کشیږ دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دیدو د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د خودلو وچې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هر شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 640 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجه لی خبري د مصر له رامون نه خو به خبري است چې د 15000 کال په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګته په غاخ میخو په چین کې به د مصر د هرامون په تیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. د غرونه هم د انلنګ هرامون په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ورړول. د غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کال پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شاه هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګرځش په محل کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز دولس په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتي ګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینسپوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري که نه. د ساینسپوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هره جمعه له سعید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو له متفاوتې زاویې د دې جالبې خپرونې لیدل مه هېروئ.